درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زکونکو چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو، زه ستاسو استاذ یانا صلحی او ځلی بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 129 صفې څخه پیل تر 132 صفې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، دولسم لوست، یولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم عاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو عاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل عامل د فوتو لیزر په نوم سره یادېږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم الکترولیز ده، چې خپل د اوبو په واسطه سره کولای شي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپل کولای شو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پریږدو پر راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي، د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته. اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راستو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای شو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شی لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپل الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای شو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو، تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي، ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادېږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو په آینونو باندې تجزیه کوو په خپلو آینونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آین سره، اکسیجن چې ده په منفي آین سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي، کتود چارج شوي دي. په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آینونو باندې تجزیه سوه. زوګرانو زکونکو الکترولیټي فایلونه پیژنو چې دا څه ډول فایلونه دي. هغه فایل الکترولیټي فایلونه چې دي د هغه فایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای شي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې ترسره کړي، او دغه د الکترولیز د عملیې په اساس کچیر موږ او تاسو وایي د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسي چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکښې رامنځته شي، او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپله دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړي په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری، نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دې چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي، نو د دې د عملیې د بشپړېدو لپاره موږ تاسو یو الکترولیت فایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ تاسو خپل الکترولیت فایل وایو. نو د دې عملیې د سرته رسولو لپاره او تاسو کولای شئ چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټرۍ ولرو، او د هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټرۍ یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي وجود ولري، یو فایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیات چې شي په مکمل ډول ترسره شي. ګرانو زکونکو راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیسی د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامد مالګه چې د هغه نه الکترولیس کیږي، بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل شي تر څو د هغوی الکترولیس چې شي عملیه اجرا شي. یعنی کچیر موږ تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې دی یا د خوړو مالګه دا په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کې وینئ د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکړل، سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې ده په منفي آیون خو د ګاز په حالت چې شو منځته راغله. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل شو اوس کولای شو چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیس کو. نو که چیرې وګورو په دې الکترولیس کې سوډیم چې دا یو الکترون چې کوي د لاس اور کوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي، انود کې تحمس کیږي. نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل و. پر ګرانو زده کوونکو راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپیژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو دا تعامل د الکترولیز تعامل چې ده خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای شي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای شي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي سي منځته راسي، یا هم دا د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د منځته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریټ مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریټ مالګه خپل یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلن محلول وي. نو کچیرې دا الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته چې شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چې کړي تجزیه کړي، لکه څنګه چې تاسو ویني په دې ځای کې موږ تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کېدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته څه شي تشکیل شي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې څه کیږي راټولېږي او ځای کې او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل گروپ یا هم هایدروکسیلونه چش کیږي منفي آیونونه تشکیلېږي او د انود په مقابل کې د هایدروجن مثبت آیونونه چش کیږي تشکیلېږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چش سو تجزیه سو. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې وینو د اوبو سره چش کیږي یو ځای داسې الکترولیز کیږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چش سو تشکیل سو یا هم تجزیه سو او نایتریت په منفی آیون سره هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیت یو الکترولیز وایو په اوبلن محیط کې الکترولیز تعاملات په دې ډول سره رسول کیږي. بل از ګرانو زده کوونکو یا هم د خوړو د مالګې الکترولیز چې موږ تاسو مخکې هم ویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات دي هغه د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتوت کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیز په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشنی تعاملات ترسره شي یو داسې چې او بعد پام دی اساس موږ تاسو وینو دلته چې دوی چې څه سوي دي په دواړو حالاتو کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل و چې موږ تاسو ویل هایدروجن او اکسیجن چې شي کېږي او په هایدروجن او اکسیجن غازاتو باندې دلته تجزیه کیږي او موږ تاسو ویل چې سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شي کېږي جذبیږي او کلورین چې د خپل منفي آیون پر اساس باندې نو هغه په انود کې چې شي سي جذب شي. نو په دې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه محیط چې شي کېږي خنثی کېږي او بل هغه دوه تعاملات موږ تاسو ویل یو اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کېږي کلورین چې د خپل دلته په منفي آیون سره حالت وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شي سوال کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو او اوبه چې د خپل آیونونه باندې چې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سو چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو چې موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې کیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. ګران زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز وپیژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولی شي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کښې ملمه کاري کښې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کښې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کښې استفاده وکړو. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې کولی سو ووایو چې یو څو سوالونه دي د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي څلور ځوابه دي یو پکښې انتخاب کړي. دوهم سوال په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي اکسیدیشن ارجا ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځلې بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده البته ایتر چې د 122 صفې څخه تر 141 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپ ګروپونه ول وصل چې یو هم الدیهایدونه و کیتونونه و چې یو هم د اویز خپل ایترونه دي چې کچیر مور او تاس او ګورو چې ایترونه هم ترول عضوي او پاینې وخشي وظیفوي ګروپونه دي. ګران اوس د کوونکو مور او تاسو کچیر فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتک وي، نو داسې چې خپل د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي کچیرې تعویز کړل شي، مور او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شی لاسته راځي؟ الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپل لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده. عبارت د څه څخه ده؟ د ایتر څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ور باندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي را ایتر څه کیږي لاسته راځي، چې د ایتر عمومي فرمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه، آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ده. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عینې وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایتر وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شونې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شونې نوم اخیستل کېږي. خو په پایلې کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ ته اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ، لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شونې یا معاوضې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه مو لومړی د میتایل، البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای، ځکه دوه دي ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ، په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل، نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شونو نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شونو نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په آخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سره ترتیبو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړل دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شده؟ د ایترونو معمولی نومی شدنه. خو گران از دکون که مور او تاسو کولای سو چې د ایترونو نومی شدنه د ایپاک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وشیو. د ایپاک په طریقه سره گران از دکون که مور او تاسو کولای سو چې د الکا اوکسی یعنی کچنی ماویزی نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کچنی ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره او بیا د الکانونو د غټ ماویزو یعنی کوم چې خپله د اوږ زنځیر د لودونکي دی د ایتر د ګروپ سره تړلی اوسي، هغه ورسره څه کوو؟ زیاتوو یا هم اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ، په دې ترتیب سره د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو کولای سو چې ووایو د ایتوکسي ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو، ایتوکسي ایتان. یا هم البته کچیر په معمولي ډول سره ووایي ډای ایتایل ایتر. هغو په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ، موږ او تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومی ښودنه د ایپاک په طریقه سره موږ او تاسو داسې کولای سو چې ووایو چې میتوکسي ایتان، میتوکسي ایتان. ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ څه شوی ده؟ وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو، دا هم د ایترونو نومی ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای سو د زیاتو مرکباتو نومی ښودنه په دې ډول سره سرته ورسو. زو ګرانو زده کوونکو، اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ او تاسو ایتر وپیژنو، نو اوس معلومداره چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو، د ایترونو فزیکي خواص چې دي، که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو، ایترونه چې دي لږ کیدای سي په اوبو کښې څه شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو، هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کیدای سي د یعنی د هغو د هغوی د ایزومیریو د الکولو او د ایزولو د الکانونو په نسبت چې شي اوسي لږ اوسي، نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د ایشیدو درجه څه شي ده؟ ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، د ایترو زیات مرکبات فرق کوي. کیدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کښې وي په جوش راسي، اما کیدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو، هغه کیدای سي په 60 درجه د سانتي ګرید کښې څه شي حل سي. نو په همدې اساس وایي چې د دوی د ایشیدو درجه ټیټه ده. او ګرانو زده کوونکو، که چیرې د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو، البته موږ او تاسو وویله څرنګه چې خپله د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپله د الکولونو په نسبت لږ ده، نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپله ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده، خو د هغوی د پرې کیدلو د هغوی پرې کیدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کیدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې، کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کیدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي، او یا هم کیدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو، دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلاید سره څه شي کوي، البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي، چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلاید او بېرته کیدای سي موږ او تاسو څه شي په لاس راکړي، الکول په لاس راکړي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وایو کیدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تیر کړل شي، کیدای سي چې د برېښنا د جریان د تیرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایدریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو، ایترونه لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي، د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول څه شي کېږي لاسته راکړل کېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. رازو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د ایترونو لاسته راوړنه وای او چې خپل د ایتر څه ډول لاسته راوړل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپل د الکولو د دوو مالیکولونو او د دې خپل د دی هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګلو د تیزابو یعنی د کتلیز پښتون کې کېدای شي چې شي تر سره چې دا په عمومي ډول سره ده. لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ، موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګلو تیزاب پښتون کې البته خپل وینو چې الکول دی چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دې څخه خپل ایتر او اوبه چې کیږي لاسته راځي. لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې د دای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپل د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کې موږ او تاسو کولای شو چې خپل متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو. چې د دې طریقې کړنلارې کچېرې موږ او تاسو وګورو خپل الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه شکیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي. کله چې د دې ترمن تعامل تر سره کیږي په پایله کې موږ او تاسو وینو چې خپل ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کې د هغه یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چشکیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کې موږ او تاسو په دواړو طریقو کې وکولای شو چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپل د ایتر لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب دا چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بیرنګ مایع ده او د بیهوش کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خود ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپل د انستیزي عمل درلودونکې یعنی البته کچيري د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان کچيري موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کې د بیهوش کونکې ماده په توګه خپل د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخستلای شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپل د عضوي مواد یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کې حلوالی شي، عیني وخت کې د ورتس تعامل او د ګرنات شودونکو په جوړول کې ښه هم خپل د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپل په لابراتوار کې د ایتایل الکول او دی هایډریشن څخه هم کېدای شي چې لاسته راوړل شي. لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبو جذبونکو توګه البته توکو پښتون کې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو سلویش درجه د سنتیګریډ تودوخه کې د دې ترمن چې کیږي تعامل تر سره کیږي او بل اخره موږ او تاسو وینو چې دای ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او بور څخه چشکیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګران زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې د یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کېدای چې چاودیدونکي تعامل تر سره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کې باید د کړنه په وخت کې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاس راوړلو په وخت کې باید ډیر احتیاط وکړو. ګران زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کې چې خپل ارزونه د یو څو سوالونو مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګران زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ.
ಚೇತಾ ರನಗಿಲ ಕೆಡೆದ Come on down.